منا ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپې زرو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو، کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویلی چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیارغونې چارې له څه مودې بهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په اعلامیه کې له ملي سوداګرو، موټر چلوونکو، ټول هیوادوالو غوښتل شوي دي چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لار یوازینۍ لار ده چې 8 شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پوخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سندولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 4 شپېته ماشومان یې د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي چې یو نیم سل یې وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې برا سره د پخ پرونه کې برا سره دا واوري چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغانانو جنو او خزو نه عادلانه دي. د چې د مېرمنې په خپل خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بیدرکه کېدو نړیواله ورځ ده. د چې په افغانستان کې اوس مهال بې دلیله څومره خلک بیدرکه دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کیږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نه څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
نورستان ته به هم ور شو چې 5 ورځې کېږي په یو ځنګل کې اور بل شوی دی. چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته، ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نورې رازو د دقیق پرونی نومړي مطلب ته د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو خزو پس د کړو بندیز طالبانو ډیر نه دلانه عمل دی. من وینسکاک د خبره پرون خبر اعلان تکړه د هغې د خزو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعید سره تشبیه کړی او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو خو د خزو ځورول په ډیر زیر سره څاري. تفصیل به در راپور کړي.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د خزو زورول په دقت ساري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې عمله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتاید یا طبیعي سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیت وینسکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو او ښځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتاید یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ یې توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حخوا یو شمیر افغان فعالان هم لنجونه او خوځو سره د طالبانو چلند ته بعیزی بولی او ترخوای دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمن نور غوی ته غوی حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په د هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کغه د مکاتب موضوع سی کغه د پونتون موضوع سی کغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته افغان جونې خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر خزو په خبره دوی د کابل په نورنۍ مکرویانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی دا د خزو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او لورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو خزو مختوړل. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړه کور د کارونه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شوه ناهیلی شول چې ولی دا خو د خزو یو محلو دلته خو نارینه نو
د لومړی مکرویانو شتونکي او افغان لیکوالو ګیا ملوي لکه مې ورځي چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلای خځې د بندر او ټولې د لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی عمل ازادي رابطه ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره اوس طالبانو لاغ هم محروم کړه.
یو کولای پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر او کانتینې دلود چې پاغه کې میرمنې بولانی غانې په خولې سمبوسي چپس او نور خورا کباب منتو داسې نور شایانی خرسه او خزی براتل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پخو ته به مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تیروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړی وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولېدلو او خپل د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، موږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دي باید خلاص شي، لکه موږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه تنګ دي او راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دیرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده. د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم. دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون نو تل تاګه هم منه کړي. د غشان ورزشي کلبونو، خزینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لري واټن سفر هم بندیز ولګېده. پر ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د خزو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
نن د اګست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رسېدلې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترک کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په 10مه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریږ، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور محمود شاه حبیبي دوه کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10مه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال له درکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که څه هم تازه د دیده او په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د آغلې عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخلیه پر مهال له افغانستانه وتلې وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبري له درکه کیدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستم
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبری لا درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنۍ ته د حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شول.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري له درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 6 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ د وروسته د جبري له درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري له درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 1 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکه کېدو لږ تر لږه 14 پېښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثرا په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغیز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي، جبري له درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډیره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. هغه د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پریکړه لیک په تصویب سره یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 یې د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرګې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګې مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګې مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د برګې مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي، هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلې دی. خلک اوس یو دوه ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سخت تیز دی، وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلې اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد اداري مسؤل سرتاج الدین صافه
د زنګل سوزیدل د زنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزه پیدا کوي. کم ساحه کې چې زنګل قطع کیږي یا زنګل سوزول کیږي یا زنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسیږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختر او زنغوزیو دنګې ونې سوځولې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اګز د شمال افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وټللو د یمې کلی سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونه د 2023 کال د جولای میاشتې میاشت کې افغانستان په وټلو پایلو کړه او روسي امریکایي سرتیر هم همدانن ورځ باندې د 2023 کال پاګیس د شمال افغانستان ووته. د راپور د خبرو له دې راپور سره په دویمه نیمه کې درته د سپورت لګره پروګرام لرو اوریدلې مه هیروي.
د 2023 کال د اگست په ډیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کال تیر شوي. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روسي امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په ډیر شمال افغانستان ووت. ډیرای د غزوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړی واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوی دی. له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي ورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزان سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی. اوس خزې له هر لوري محروم میدی. د جمهوریت وروسته خزې له ماسمان څخه ځمکې ته رالویدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمن ځتللی. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځای څه کوي. تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه عامونو ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته حمله تاکس راوګرځول شوې. د په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناتو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت بیلابل چاودنو او ځان مرګ او بریدون قربانیان وو. په افغانستان کې دیموکراسي دی وادي په حال کې و. ډیری رسنې جوړې شوې، د بیان ازادي را منځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربه خي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټول لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دی دو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 29مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د اگست میاشتې تر 30مه پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان په خانه جمهوری نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشري حقونو فعال رحیم جامی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر سال لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کې کوچ 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخانه افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان پخانه نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر وو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې ګمرا کوونکې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخانه مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوری غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او د دوهې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اطمر ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دو کلونو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زندانی کېدلو، شکنجه کولو او ور کېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او خزو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا